یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند شفیق عیار په همکارۍ هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د چنګاښ په میاشت کې له شپږ سوه زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي، او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخاباتو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې تر شپږ سوه ډېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې دوه سوه ملکي وګړي وژل شوي دي او څلور سوه ډېر ټپیان دي. ښاغلی تسل زیاته کړه،
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګ شوی دی، تر بل هر وخت دغه میاشت خونړی وه او ډېر زیات انسانان بېګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډېر بد عواقب ولري. موږ په بشپړه توګه باندې دغه تیسې غند چې هغه کې ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او په ځانمرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا شپږ سوه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دوه سوه ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او نور اړوندو ادارو له ټینګار سره سره د افغانستان د جګړې شکیلې خواوی د ملکی تلفاتو د ډېرېدو پړه پر یو بل اچوي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤل خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. د سویډن کمیټې په میدان وردګ ولایت کې واویا کلینیکونه لري. خالد فهیم وویل چې کلینیکونه یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته بیرته پرانیستي دي. د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو د جولای د نهمې په شپه په میدان وردګ ولایت کې د کمانډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په غبرګون کې د سویډن کمیټې ته خبرداری ورکړی و چې خپل دو څلوېښت کلینیکونه بند کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې ولایت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د خبر په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تېرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درنه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونه کچه شاوخوا درې سوه میلیونه افغانیو ته رسېږي. ده وویل د برید پر مهال د کندهار ولایت په ګمرکونو کې لسګونه موټر ولاړ وو چې پکې خوراکي توکي، درمل او نور بېلابېل جنسونه بار وو چې له بدمرغه ټول وسوځېدل. حاجي اغا د منو سوداګرو شمیر له سلو زیات یاد کړ. نوموړي د سوداګریزو چارو د پراختیا او شی پنګونې په هدف له دولت د امنیت غوښتنه وکړه. زموږ اخله ازادي راډیو ری. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنټ وایي هېواد یې پر ډیپلوماسۍ تمرکز کړی نه پر پوځي انتخابونو. نوموړي وروسته له هغه دا خبره وکړه چې ایران په هرمز تنګي کې د بریتانیا یوه تیل وړونکې کښتۍ ونیوله. جرمی هنټ پرون ناوخته له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې هېواد باید د ایران وروستي اقدام ته سخت ځواب ووایي. نوموړي زیاته کړه چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشي نه کړي، تهران به له جدي عواقبو سره مخامخ سي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر زیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت هواري غوښتنه لري. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تېړونکي کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. ایراني لوری ادعا کوي چې د برېټانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تېرې له امله نیول شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د دیکتاتور صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. دواړه متحدانو واشنگټن او ریاض په داسې حال کې په خپلو کې همکاري زیاته کړې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د سعودي عربستان اس پی ای خبری آژانس د سعودي عربستان د دفاع وزارت د یوه ویان خبري راخیستې چې پرون یې ویلي دي د سعودي عربستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساس شاه سلمان په عربستان کې د امریکایي پوځیانو کوربتوب تایید کړ. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري آژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شاهزاده سلطان په نوم هوایی اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه له مخکې رسیدلی دي. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلند یې د پیړۍ شرم بللی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان جین شوانګ د جولای پر 19 په پیکینګ کې یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د امریکایي چارواکو دا خبرې منافقانه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره په واشنگټن کې د نړۍ په سطحه د مذهبي ځورونې په اړه یوه کنفرانس ته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې دا ډول کنفرانس چې د مذهبي ازادیو د ترویج په نامه جوړیږي د چین مذهبي پالیسیو په دې هیواد کې د مذهبي باورونو وضعیت ته سپکاوی کړی دی او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه چې هر وخت هر کله وغواړي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې موږ یې پانه دا کتلې او لستلې شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د سرطان په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړې ده. د جګړې ټول ښکېل لوري د ملکیانو په مرګ ژوبله کې پړه بلل کېږي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې مسله باندې د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه لرو. دا دهراود ولسوالی خلک وای دغلته دولت هیڅ ډول خدمات خلکو ته نه دی برابر کړی. په دې موضوع به ریپورت ولرو. اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم دراورو. د ولسي پروګرامونو په لړ کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د چنګاښ په میاشت کې له 600 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله وغوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه میاشت کې 200 ملکیان وژل شوي او له 400 زیات نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پړه پر یو بل اچوي، خو په رپورټونو کې د ټولو خواوو په حملو، بریدونو او بمباریو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې دا مرګ ژوبله په داسې حال کې زیاتېږي چې په وروستیو کې په دوحه کې په یو بین الافغاني کانفرنس کې چې د طالبانو استازي هم پکې شامل وو، پریکړه وشوه چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي او د ملکیانو تلفات به صفر ته راکم شي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی کسانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روان مریض کال د سرطان میاشتې و خونړۍ میاشت وه، او په دغه میاشت کې په جګړو، عملیاتو او انتحاري حملو کې ګڼو بې ګناه ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې. د دغې ډلې مشر عزیز احمد اصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي او د جګړې ښکېلې خواوې په ملکیانو رحم ونه کړي، ناوړه پایلې به ولري.
روانه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر جګته ودی، تر بل هر وخت دغه میاشت خو نړۍ وه او ډېر زیات انسانان، بې ګناه انسانان پکې ووژل شول. یعنې که جګړه دا رقم روانه وي، دواړه غاړې په ملکي خلکو باندې رحم ونه کړي، دا به ډیر بد عواقب ولري. مستو بشپړه توګه باندې دغه تیشې غندو چې هغه ملکي خلک په عملیات کې وژل کېږي او د مرګو بریدونو کې یا په عملیات کې شاوخوا 600 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 200 ته نږدې شهیدان شوي دي او پاتې نور هم ټپیان.
ښاغلی تسلوی، دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته سوي دي. د سرطان په میاشت کې وسلوالو طالبانو په کابل، کندهار او غزنی ولایتونو کې حملې وکړې چې تر ډیره پکې ملکیانو ته امر جوړ لاوختې. دغه شان په دغه میاشت کې په بغلان، لوګر، وردګو او روزګان ولایتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې هم ملکیانو ته تلفات اوښتې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکي تلفاتو د کچې کموالی په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې جدي دي، خو د ملکي تلفاتو د زیاتوالي د مسولیت ګوته وسلوالو طالبانو ته نیسي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
در موارد بسیار محدود در عملیاتو نیروی
هغه وای په ډیرو کمو مواردو کې د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات اوختی. د غستونز ته مو رسیدګي کړي او هڅه کوو چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرجوب لیکا صفر تاریخ کاته کړو. دا د دفاع وزارت په جدي لمړیتوبونو کې ځای لري وسلوالو طالبانو که څه هم ملکی کسانو ته په انتحاري حملو کې د اوخت مرجوب لپاره څه نه وایي، خو د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې پله په افغان ځواکونو اچولې. د رمضان مریض کال د سرطان په میاشت کې چې نن یې 9 نیټه ده، د ملکی مرجوب له کچه په داسې حال کې لوړیږي چې همدا میاشت قطر د سولې د بین الافغاني ناستې کوربه وو. د دغې ناستې په پریکړه کې چې د نوموړي هیواد دوهې کې وشوه، راغلي چې د جګړې ښکېلې خواوې به د تاوتریخوالي راکمولو لپاره په ملکي ځایونو کې حملې نه کوي.
دا چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شي، باید د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د قطر مذاکراتو د اجنډا یوه برخه وګرځي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته ویل په جګړه کې ښکېلې قواوې هڅه کوي چې د خپل حاکمیت ساحه پراخه کړي، چې ورسره د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. له ښاغلي رنجبر سره د رحمت الله افغان مرکه اورو. په سر کې له نوموړي څخه د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل پوښتل شوی.
زه په دې عقیده یم چې تر ټولو عمده ټاکونکی لامل هغه مذاکرات دي د سولې چې په مخ دي په قطر کې. فقط او فقط دواړه خواوې غواړي چې خپل په محلاتو کې خپل ساحه د حاکمیت پراخه کړي، خصوصا په دې کې طالبان ډېر هلې ځلې کوي او له هر وسایلو نه استفاده کوي چې په فکر کې عمدتا ملکي وګړي خورا ډېر په کې ځای کېږي، شهیدان کېږي. ډېر مهم لامل دی چې هلته اتیاقل په مذاکرات کوزي یو پر لاس ولري او یو قوي موضوع نه دوی خپل مطالبات تحمیل کړي په مخالف لوري باندې. هم د دولت لخوا دا کار هغه سوی پراخ سوی یعنې منظور مې عملیات دي، اوس تعرضي حالت اخیستی دی. عملیات د دولت په مختلفو ولایاتو کې یو تعداد ولسوالۍ چې درې څلور حتی 15 کاله د طالبانو په ولکې کې وو هغه خلاصې شوي دي، هغوی نه نجات یې پیدا کړی. پر خلاف طالبانو یو مقدار یو تعداد نورو مناطقو کې خپل هغه ساحه د ادارې او د نفوذ پراخه کړې دی. دغه هغه دی، دغه مسابقه دی د دواړو ترمنځ. په ډېره خواشینۍ ډېر بېرحمانه په دغه مسابقې کې ملکي وګړي شهیدان کېږي، هم په بمباریو کې کله کله دغه اشتباهات کېږي چې ملکي وګړي پکې وژل کېږي، هم په خصوصا په انتحاري حملاتو د طالبانو کې خورا ډېر ضایعات د ملکي وګړو.
رنجبر څه په داس حال کې چې د قطر په بین الافغاني ناسته کې په دې ټینګار وسه چې د تاوتریخوالي د راکمولو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید کیلې خواوې د ملکي تلفاتو په سیمه کې هلته جګړې ونه کړي، ولې ور باندې عمل ونه سه؟
نو عمل خپل پر لورای معلومه چې عمل پې نه کیږي، د لپاره چې همیشه صادره کړل، مګر په عمل کې امکان دی پر کیدلې نشته. تر دې چې اراده نه وي، اراده د مخنیوي د ملکی تلفاتو نه، دا به نور هم ډېریږي، کمیږي به نور هم ډېریږي.
د دې لپاره چې د ملکی تلفاتو کچه راکمه یا په بشپړه توګه مخنیوی وسي، څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع باید شامل د اجنډا د خبرو د ښاغلي خلیزاد له طالبانو سره شي.
کبیر رنجبر د حقوقي چارو افغان کارپوه چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په بیلابیلو علتونو څرګندونې کولې او پر وینا یې د ملکی تلفاتو د بختبی خبره باید د طالبانو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو په اجنډا کې شامل شي څو واقعا په افغانستان کې د دواړو لورو په بریدونو کې ملکی مرګ ژوبله راکمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وول ازادي رادیو واوري.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیری پنځشنبه ورځې برید سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او دا وختي زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیون افغانۍ ته رسیږي.
انتظار په صورت کې چې څه ویلي هغه د نننه ګمرک کې ډیر موټران ولاړو، په دې موټرانو کې تاجران ته ډیر سخت زیان رسېدل دي چې تر حدود 42 موټر فقیه غذایی مواد دوایی غذا مختلف جنسونو و چه دا پار و چه پدی پار که مطران بزیدلی دی.
خغلی حاجی آقا دا زیان منو سوداگر شمیر لسلو زیاد یادوی نماره دا سوداگری زوچارو دا پراختیا او خی پانگوانی په هدف دا دولت نه دا امنیت غوخت نکوی. دا پکتیا ولایت دا سوداگری او سنای خون آبایی لشپاگو کلون وروستا وست د دغه خونی د مدیره حیات اچاکنی کیږي. د دغه خونی مشر نسیل احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه بیل بیل پوستونو ته اته کسه نوماندي.
فعلا ما هم روی برگزاری انتخابات حیات مدیره مو که در مدت 6 سال میشه برگزار نشده، فعلا در حدود 8 نفر با پست حیات مدیره مو در انتخابات اشتراک میکنن. انتخابات میشه در اینجا و کمیسیون انتخابات ما هم آمادگی خود داره.
خغلی عالمیار وایی مدیره حیات به خصوص سکتور سره په ګډه د پنګونې د جذب او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د مهال په ټوله پکتیا کې له زرو زیات خصوصي او دولتي شرکتونه او فابریکې فعالیت لري چې شمېر یې مخ په پراخېدو دی. د کابل په شاه زاسترا کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په ډېر ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلاري 1200 افغانۍ، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 503 افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چې اقتصادي خبرونه در باورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو وست سیمه او نړۍ به مسلې ته ځو. د ایران او لویدیځو هیوادونو اړیکې مخ په خرابېدو دي. د دواړو خواوو د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې برطانیې ایران ته خبرداری ورکړ چې که د دغه هیواد توقیف کړي بیړۍ ژر پرې نږدي له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره عصمت سروان سټوډیو ته راغلی دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته دا ووایي چې برطانیه ایران ته څه ویلي؟
انتب د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت ویلی دی چې هیواد پر ډیپلوماسۍ تمرکز کوي نه په پوځي لارو باندې. دا خبره د ایران له لوري په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو د ټانکر بیړۍ له نیولو وروسته وکړه. هانت چې پرون جمعه ناوخته له خبریالانو سره ژغېده وویل هیواد به په دقیق ډول خو په کلکه د ایران وروستي اقدام ته ځواب ووایي. هانت زیاته کړه که ایران بریتانیایي ټانکر ژر پرې نه خود له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. د دې خبرې سره ورو
We're not looking at military options. We're looking at a diplomatic way to resolve.
دی وای مشت پوزي انتخابونو په لاټه کې نه یو، خو د وی ډیپلوماټیکی حل لري په فکر کې یو چې دا حالت سم شي. دا پزغر دا وایم چې باید دا حل شي. په خلیج کې د بیړیو آزاد تګ را تک بیخي ضروری دی. که دا آزادی محدود شي ایران به تر ټولو زیات زیان وکړي. نو دا په ګټه ده چې ژر تر ژره حالت بدل کړي او موږ هم څه چې په وسم پوروی تر سره کوي. کمو دا وضعیت ژر بدل نکړ او عواقب به جدی وي. کتم انسب د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې څه ډول عواقب، خو یادونه وکړه چې برتانیا د پوځي اقدام د انتخاب په لټه کې نه دی، بلکې غواړي چې دا مسأله له ډیپلوماټیک لارې حل شي.
ایران څه ویلي چې ولې د برتانیې بیړۍ نیولې؟
ایران وای د بیړې د دې لپاره نیولې چې د نړیوالو مقرراتو سرغړونه کړې ده. دا نه دی ویل چې څه ډول مقررات. د ایران د سپای پاسداران د عامه اړیکو دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې پرون ماښام یو ایرانی ټانکر بیړې هرمزګان ولایت ته نږدې د سمندري څارنې د ادارې په غوښتنه دا بیړۍ برتانوي بیړۍ ودروله. خو د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس نن د یوه ایرانی چارواکي په قول ویلي چې برتانیایي بیړۍ تر نیول کېدو مخکې د ایران د کب نیونې له یوې کوچنۍ کښتۍ سره ټکر کړی و. یعنی یو څه د دوی په خبرو کې تناقض شته.
یو شبل چې مخکې تر دې چې دا بیړۍ ونیول شي د ایرانی و بیړۍ هم نیول شوې وه په جبل طارق کې. او ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی و چې انتقام به واخلي. نو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه انتقام خو به نه وي.
شاید هم همداسې وي. داسې معلومیږي چې ایران لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په جبل طارق کې د برېتانیا د ځواکونو له لورې د ایرانی بیړۍ له نیول کېدو وروسته ایران وویل چې موږ به متقابل اقدام وکړو او د دې تمه کېدل چې ایران به داسې یو اقدام وکړي او ممکن چې دا بیړۍ په همدې اساس نیولې وي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او برتانیا ترمنځ د ترنګلو حالاتونه یې خبر کړو. دا ترنګلتیا وروسته راغی او ته رسېدلې ده چې ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه بیړۍ توقیف کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دولت ملامتوي چې دوی ته یې حقوق پوره نه دي ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا خلک وایي چې د دوی په سیمو کې هیڅ ډول د ژوند اسانتیاو ته پام نه دی شوی. په دې اړه شریف الله شرافت د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ څخه رپورټ راکړي.
د دهراوت ولسوالۍ د ترنکوټ ښار څخه شمال لویدیز طرف ته په شاوخوا 3 کیلومتري کې پرته یو بنفذ لرونکې ولسوالۍ ده چې د هلمند د قجکی او د قندهار د نیش ولسوالۍ سره نښتي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي پر مرکزی او ولایتي ادارې تور پوری کوي چې ګڼي ورسره د مور او میرې چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې زرګونه خلک یې له روغتیایي خدماتو د بیا رغونې له کارونو او دغه راز زرګونه ماشومان یې له ښوونځیو بې برخې دي. د نوموړې ولسوالۍ درې تنو قومي مخورو محمد نعیم، کریم الله او محمد جان ازادي راډیو ته داسې وویل.
وروره موږ شفاخانه موږ دوه نیم لکه نه پوش زموږ د شفاخانې ته د 50 زرو دواره کې د دې مو دغه آیا ماجد په ماجد تاش پنځوري ګرځېدې چې اولادونه مراواسي هغه کفایت ریاست معرف نه لري. او مثلا ملي تړون موږ اوس غواړو چې موږ تم باید د ملي تړون راکې دلته مارزي او شان راسته ولیدي دا موږ دغه خپل د راوتی خپل حقوق د ټول غواړو. هلته په یوه سنګر کې د خپل ولسونو د خپل وطن دفاع کوي. اما موږ د مرکزي دولت په سایه خلاصو یو سمایو سو موږ ته د یوې سلام خدای رسېږي کړې نه ده. دغه وسم چې دی دغه ولس چې دی ټول د دولت سلام کار دی.
د دهراوت ولسوالۍ یو بل قومي مقور حاجي محمد رسول د غراز ازادي راډیو ته ویل چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له تیرې درې نیمو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړی وایي که د یادې لارې پر سر د چتو په سیمه کې قرارګاه قوي سي نو یاده لاره به امن سي. دی وایي دغه قرارګاه له تیرو څو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته کلا بنده کړې او محاصره کړې ده او دولت باید ورته جدي توجه وکړي.
هغه همدغه اساسي مشکل چې دی چې موږ یې پسره اخیستي یو هغه زموږ د امنیتي ځواکو یو ځای قرارګاه ده د ملي اردو د ملي پولیسو هغه مشره ده ډېر سخت د سکوت د حالت سره مخ ده. نو زموږ همدا مشکل ځکه هغه د روزګان دروازه ده د چتو قرارګاه سکوت وکړي د ولسوالۍ سکوت څه کوي حتی روزګان به هم ورسره سکوت شي.
د دهراوت ولسوالۍ دغه اوسیدونکي دولت د هر ډول همکاري ډاډ ورکوي خو له دولت یې غوښتنې دا دي چې خپل حق حقوق دې ورکړي او په سیمه کې د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي. بل لوري بیا د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي د دهراوت ولسوالۍ د اوسیدونکو د غوښتنې پر ځای بولي او ژمنه کوي چې هلته به پرمختیایي پروژې ورته پلي کړي. د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله سعید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پلان لري لومړی یادې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خلاص او امن کړي او وروسته په یادو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې پلي کړي.
موږ د چټو په ارتباط په نظامی شورا کې بحث کړی دی او پرون ما یو مکتوب مرکز ته واستاوه. هغه اهمیت د چټو د اهمیت می پکې ذکر کړی دی او وته دا پیشنهاد کړی دی چې تر څو د چټو تقویہ سي دا کېم دا او د هغه سکوت ونک ولنه موږ د لارو د خلاصون و مرکز لرو د لارو د رغولو خاص لرو نو په خپل وخت زمان ان شاء الله ټول کارونه کې
د یادونه وارد چې نه یوازې د هراوت ولسوالۍ ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخ تړلې بلکې دغه ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لاره لتیر درې نیمو کلن رئیس وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې او خلګي د دولت له هر ډول نعمت به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزدان.
لا ورسکان بیرته کابل کې رحمت الله افغان تورزو د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړي افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ په نننۍ ورسپانو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ په افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښو او ورسره د سولې د برخلیک په اړه لیکنې او تبصری کړي دي. هشت صبح ورسپانې په خپل سر مقالې کې لیکلي د طالبانو هغو حملو ته په کتو چې زیات ملکیان پکې وژل کیږي داسې ښکاري چې د دغې ډلې رهبران د سولې په اړه نه بلکې د جګړې په دوام فکر کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هغه سوله چې له افغان حکومت سره نه وي په افغانستان کې جګړه نسی ختمولای. ملي ارمان ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان به یو ځل بیا افغانستان اشغال کړي. په سر مقاله کې یادونه سوې طالبان قصد لري چې له امریکایانو سره سوله وکړي او د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان د استخباراتي سازمان او عربي شیخانو په پیسو افغانستان ونیسي. ویسا ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ولس ژوندی دی. په سر مقاله کې راغلي په تیرو درې ورځو کې په درې بیلابیلو پیښو کې شاوخوا درې وطنو ته مرګ ژوبلا وختي ده او په بادغیس کې شپږ درس کمانډویان وژل سوي دي. د لیکوال په باور داسې ښکاري چې ولسمل د ځکه غږې چوپ دی که ولس ژوندی وای د دې وحشتونو د دوام پر خلاف به باید پاسېدلی وای. د هېواد دولتي ورځپاڼې په سر مقالې کې یادونه سوې چې وروستیو خونړیو حملو ته په کتو افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مټ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له وژونکو حملو لاس واخلي. لیکوال افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په پاکستان د فشار لپاره دی اوبه مدیریت کړي، بندونه جوړ او د پاکستان د سوداګرو پر مخ ته د مرکزی آسیا لاره وتړي. بلې دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سر مقاله کې د قطر بین الافغاني ناستې پریکړه لیک ته په کتو لیکلي په پریکړه لیک کې ژمنه سوي وه چې د ملکي تلفاتو د راکمولو لپاره به هڅې کیږي او هلته به حملې نه کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي نه یوازې دغه حملې راکمې نه سوې بلکې ورسره زیاتې هم سوې. دانش د سر مقاله لیکوال طالبانو ته وړاندیز کوي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې لاس واخلي او په پای کې د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې سپارښتنه سوي چې د سولې په بهیر کې د ملي ګټو ساتل د دولت دنده ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي اورېدلی شئ. تاسو زموږ غرمنۍ خبري مجلې ته غوږ کړئ. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ستاسو
دوست غزنی ولایت نه خبرې کوم. پاکستان نه ستاسو دوست او نه زموږ دوست. پاکستان نه د عسکر دوست او نه د طالب دوست. پاکستان همیش له افغانانو څخه پر رنګارنګ نومونو باندې د افغانانو په مقابل کې کار اخیستی ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان دې د آسیا په جغرافیه کې یو ابرومن بډایه او باده او په خپل ځان متکي هیواد وي. همیش پاکستان غواړي چې د افغانانو په شونډو باندې خندانه وي او ژړا وي، ځکه چې په ټول د تاریخ کې موږ وینو چې پاکستان همیش د افغانانو په مقابل کې دسیسې جوړوي، پلانونه جوړوي او هیڅ یو حکومت هم په ټول د تاریخ کې پاکستان یا افغانستان په خاوره کې نه ده زغملی. که هغه په هر معنا په هر نوم باندې وي، که هغه جمهوري وي، که شاهي وي، که دیموکراتیک وي او په اسلامي وي، که د مجاهدونو وي، خو همیش پاکستان د افغانانو په مقابل کې له داسې عمله چې کار اخیستی دی چې هغه د افغانانو په زیان او د افغانانو په تاوان.
و مقامی نم ده د کابل ولایت یم. زه یو شکایت لرم د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي، او دا شکایت د پاکستان سفارت کې روره درې درې زره روپۍ څلور څلور زره روپۍ اخیستل کېږي. حتی هغه خلک چې پنځه شپږ شپږ سپینګي داسې ګډار د زده کېږي سره تولل کېږي، دا خو برحال حکومت دا باره دې نه هیله کېږي. اشرفالدین احمدزونه چې دا پاکستان سفارت ته سم خلک راولي دي، دې د شپت روانه زورواکي دي پهپې اخیستل کېږي. په ډېر تکلیف د ورور خلک دي، څوک دوه سوه ډالر وکړي، څوک درې سوه ډالر وکړي. تاسو نه ډېره مننه چې زموږ پیغام خپور.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شوه. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري وخت غرمې دولس نیمې بجې شوې. یو ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل ویل چې دا مرجوب له تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې باندې د جولای په شلمه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستي وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسول خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم وویل نو کاروال مسولین پرون کلینیکونو ته راوغوښتل شول. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبه ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د اوښتې زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانیو ته رسیږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د فه هوا سیستمونه لمخ کې رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د ایران لخوا د یوې برتانوي تلوړونکې کښتۍ د نیول کېدو په خبرګون کې ویلي چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشی نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت ته حوالي غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تلوړونکې کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شولای چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکنګ چلندې د پیړۍ شرم بلاله دي.
دوستانو هوتا زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشي موادو د قاچاق په تور په بند باندې محکوم کړل. له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادی راډیو ته ویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشي موادو د وویش قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولي بیا تر پنځو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د نشي موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فرا ولایت کې 138 ټنه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د فرا د والی ویاند طارق برگزی ازادي راډیو ته وویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 21مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشئی موادو پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 ټنه هیروئین، ښیښه، چارس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د خپل تجهیزات او اجمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیداکي او دغه غټ تجارت او منبع عایداتي همدغه دا خپل د مواد چې د فراه د دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو چې دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او دونه وروسته پی خداده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشي موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت کمانډانې ویاند فرامارس فردوس آزادې راډیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتي حوزو د سابس او باګرامي ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او باګرامي ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو دوی زیر میموندلي او د دې زیرمو خواندانی هم نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي.
دوه درې ځل زه په خپل شپخانې ته لاړم، نن او سبا به را لکه نو بې مې د هغې نه بعد بې زړه مات شوم.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبریال حسن ابراهیمی چې پخوا نشه کوله اوس رخصوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره آشنا شوم.
دا چې په ښوونځیو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمې سورایا سره مرکه لرو.
پرته له غره موږ هم پخپله په خپل کتابونو کې د مخدره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه خرج کړای.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو موتاجونو څخه یوازې یو د ځان درملنه کولای شي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولی ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو ځای نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل، خو دی ډیر بیواز لوو. د کورنۍ د لګښ وس یې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک و. نصیر وایي چې یو ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دوه درې ځل زه په خپل شپخانې ته لاړم، نن او سبا به را لکه نو بې مې د هغې نه بعد بې زړه مات شو. نو بې مې د عمل نه مخ شوم چې زما لاره نه جوړېږي، زندگی مې نه جوړېږي، د هغې نه مال همدا مال خدمې چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناست یم.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 211 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونو کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډېریږي، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 109 مرکزونه د نشې موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. له دې ډلې څخه 3 مرکزونه یې د عامې روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلي دي. دغه ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کېږي. دلته ستونزې ډېرې خو اسانتیاوې
لږ.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه، په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشهیي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپله تازه راپور کې د نشهیي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجي نصیب وایي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنې له مالي بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو د اثر گزار دي، خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې. کله چې کومکونه کمیږي، د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پرې بحث کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عمل یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمېر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمي هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمي 2 کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. 2 کاله یې د کابل تر پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمي د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامعه اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دی د صبح کابل ورسپانې لپاره په پوهنتونونو کې د معتادو محصلو نجونو په اړه لیکنه کوي.
گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برام بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشهیي موادو سره اشنا سوم او خپل لومړۍ نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشهیي موادو سره آشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغه نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشهیي موادو سره آشنا شوم، خو خپله لومړۍ نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشهیي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی با اونا روی آورد.
ابراهیمی د خپلو زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو 2 کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 45 ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس د پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره؟
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یو توانېدلي چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بیرته راژوندی کړو چې تنشو مخکې یې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بیرته وغوړوو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی له خپلو ملګرو سره عادي چلند کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش هست که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نږدې شل پر لپسې لیکنې ایډیټ او سمې کړې دي. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشه یي موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تیروتنه ښه پوهیدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بیرته راوګرځي. د نشه تجربه کړه، زیان یې ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانۍ تیروتنې ومني
او حالا آمده کې اعتراف وکړي.
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ سوی دي، خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزه څومره موثره او ګټوره ده. د شونځي ځینی استادان وړاندیز کوي چې باید د شونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د شونځیو د اوسني نصاب په کوم کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره شوې او په شونځیو کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سرایا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په شونځیو کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري، خو خبره په دې کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي او یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډېره موثر وي. پرته له غنه موږ هم خپل په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس لرو چې دا اوس هم خپل په دی ولسم سولګي کې دا درس ورکړي او د موږ د څلور میاشتنی ازموینې کې هم دا سوالونه موږ شامل دي. هلته هم ډیر ښه معلومات ورکړل سوی ده خپل مخادره توکو په باره کې، دغه د اسرارو په باره کې، هغه څوک چې اخته کیږي د هغو دپاره د لارښوونې او د رهنمایي په هکله خبرې ډېرې پکې شوي دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشه یي توکو اسرارو په مورد کې نو څومره ښوونکي معلومات لري؟
اغه خون کی چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونی کډری کې پښتوي، هغه نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر موږ د مخ په درسي کتابونو کې د یمنوان د مخادره توکو د ازرار او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو.
څومره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړي،
ارتیا خو ډیره لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه ده یو ورستپاتی ټولنه ده او پرستپاتی ټولنه کې معمولا د داسې مسایلو زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیره زیاتې نو که په خوانځي او کې کدي جنونو خوانځي دي کدي الکانو خوانځي دي کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګه کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سر رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دي مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا دغه څوک چې اخته کیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کورو ته ولاړ شي له غوښنه مصايبي وکړي یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډیر ماسره ای کپ خوانځي کې دا او یا کپ کور کې دا او یا کم د رسنیو له طریقه ده.
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غواړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کړي. استاد ستاسو په هان دا به څومره ګټور وي؟
ولې نه، دا اوس هم د مو په نصاب کې شامل ده. دا اوس هم د مو د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د مو په نصاب کې شامل ده او دا که په نورو مضامینو کې هم کېږي شاید څه ګټور وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي.
شاگردانو او دلته سے خون کے دوی درس ور کئی دوی سمرا معلومات لري
دین شی تو کو مبارک کیدای سیس ډیر معلومات ولري خو داسې مجموعي لحاظ باندې زه نسم خبرې کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواد طبقه ده او ټول دیو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند دي تیر کړی او تجربه ډیر لري اتمن ډیر معلومات به ډیر خون کې ولري.
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتات کسان هم لري، تاسو نو اغوی زکوون که تا سلر خوانه کوی چه دوی خپل ځان وساتي او بلخواتا دغه موتاد کسانه تا مرسته وکي.
کراتو دا د مو وظیفه ده چون مو یو عنوان د درس ده نو دا د مو وظیفه ده چې باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې یو مشکل ولري مو لارې ورښودلې دي چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي، دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي، یا هغه څوک چې مثلا ډېر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روغتونونه چې د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک داسې هلته بستر کېږي او هلته د هغو ګټه اخلي د غوله پنځه شپږ میاشتې یعنی هغه لارښوونې هم موږ ورته کړي دي چې کېدای شي مثلا که په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسې ولري کولی شي مثلا دغسې شفخانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوي په هکله تاسې توجه وکړئ.
او ستاسو په ښوونځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکې انتقال نه کړي دلته ښوونځي کې، او څومره د دې امکانات شته؟ ستاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
داس داس مو خوانځي خو دینجونو خوانځي او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده، مثلا ډیر سي د الیکانو په منځ کې ده او انجونی اوس خو دا نوې انجونی دي د ځوانانی دي فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې، هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو، د موږ انضباطي ګروپ د دې روزمره د دې بکسونه تلاشي کوي کدا سې کوم مسله احيانا اصلا خو د مافیات کې نه راځي داسې یو مسله سوي بیا هم که احيانا نن داس یو مسله ای پیغه موږ دی د سنفونو د نگرانانو له طریقه د سنفونو د نمائندگانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبريږو او تر اوسه زله داس یو ستې سره مکتب کې نه مخامخ سي.
په شونځي کې له نشیم وارو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې د یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیم مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخته یې پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تا له لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا وکړې ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مهر جانه مس یاران نه ژوندي وي، متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جان دا جیب پخوا ملوستیا جوڑا ولا نو نور یاران بدی هم خبر اول خونن نپویگم چه ولی دی یاران ندی را خوکتی
ایز غم مکوا نور یاران می هم خبر کری او را روان دی ناوز زنگ و حلو چه پرلا رایو
زخد چه را روان دی نشاو میلال یاران و سرخوان کوی چه یاران نوی آز بیابان کاری
یار بشیر جانا گل خبر دی وکڑا ریختیام چه یاران نوی سڑی تا مانیم کندوالا کاری
غزل جانا یو بلا خبر میرا یاد شوا خبرشم چه کورا نیچه کسانگا
بس دسته او بولا چه رانی ولی میده
گورا والگا تو که ما که وایا ایتیا وایا
ایتیا وایا که این منی داده دای که والا دا بس یواز شایدان یه پاتی دی یو شاید با میتشی دقل تنگو تا ولا گوا او سلو رکسونه دیم راکا
یا رسول تانا بختواری چه اکسون تیار پا جیب گره سره دی
یا را بشیر جانا خدای دی جوانده لرا رک اکسون دی رک
ها داده وای خدا بل کاروایا
بل دست بانی وکا چه پا دی کولا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانا چه سلوار خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سنگو تاو لگوا
سامت داده گوتا میو لگوا دا خود سالور پانی دی کنا
سالور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا و لگوا دقل سنگو تاو لگوا
داده دلتا می گوتا و لگوا
خیر ویسی دقل سنگو تاو لگوا
تو بذاری که داده دلتا من گوتا و لگوا
خیر ویسی دقل سنگو گوتا و لگوا
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای و بلا مباتی دا دقل سنگو گوتا و لگوا
داده دلتا هم گوتا و لگوا او دای هم تو بذاری
مخلاشو
خلاشو؟
خلاشو خیر ویسی
که زلدانا او دی نوه چه دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی حسی دلی چی خوشی ندر خیاب
عجیب دا با کون کور وی
ما پسی گرده دین دین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوک وی
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته و خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامخ مخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
کماندان صاحب سامه دا سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانی ولی وی ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلې دي
کماندان صاحب اشتباه زنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندم بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې برخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پیښه ده؟
پولیس راغلی دی، وای تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړه، نه موږ خدا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوتو او عکسونه لګېدلی دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریب یې پر قباله زما ګوتو او عکسونه لګولی دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم. اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.